سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څنور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفری د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو له چارواکو سره تر خبرو وروسته ویلي دي چې ډیر لوری د خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د ښځو حقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت اصولو لپاره مهم دي. رینا امیری د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس ویسټ په دې وروستیو کې په اسانه کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له یو شمېر چارواکو سره ولیدل. نن یې پر خپل ټویټر لیکلی چې د منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی اسانې ته خپل سفر د جولای په 16 پیل کړ او پام کې در چې د قطر پلازمینه دوحې ته هم لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې امیری او ویسټ به په دوحه کې د افغان ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د مخدره او موادو د کمښت تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د هڅو په اړه د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. نن د هپټایټس یا زیړي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د کسانو ارقام خپره کړي دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې 6,000 کسان په هپټایټس بي تور زیړي او شاوخوا 300,000 نور بیا په هپټایټس سي زیړ زیړی اخته دي. هپټایټس یو ډول ساري ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیماً په ځیګر اغیز کوي. دا ناروغي د ټپونو، د ناروغ د غاښونو، د برس او مسواک د کارولو، د پیچکارۍ، د بیا کارولو او هغو وسایلو له لارې انتقالېږي چې ناروغ کس استعمال کړی وي. د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوی تورونه لګیدلی او دا ځل د تورن شوی دی چې محرم اسناد بغیر قانوني ډول یې ساتلی دي. څرنوالانو تور لګولی چې ښاغلي ټرمپ د فدرال څرنوالانو د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یوه کارونکي غوښتي و چې په فلوریډا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرې تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوې دعوا کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي امنیت اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه او محدود کړي. له دې سره پر هغې جنایي دوسیې نور موارد هم ورزیاتېږي چې په تېر جون میاشت کې د ټرمپ او د هغه د یو همکار پر ضد پرانیستل شوه. او روسیه کې یو ټکسي چلوونکی په 3 کاله بند محکوم شو. نن یوې محکمې دغه ټکسي چلوونکي ته 4 کاله په کوموسلو مولسک آن مور ښار کې د ملي ګارډ مرکزي دفتر ته ورچولی و د 3 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زوروتاریف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ څخه چمتووالی او د قانون پر پلي کوونکو برید کړلی دی. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه دی کړی او ویلي دی چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی. د 2020 کال د فبروري راهیسې لیکل چې مسکو پر اوکراین برید کړی دی. په ټوله روسیه کې د پوځي تجهیزاتو پر مرکزونو او نورو ادارو د اورلګیدنې داسې په لسګونه بریدونه شوي دي. څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل دا به درته په وړاندې خبرونه کې ولرو چې نن په افغانستان کې د شورا مراسم دي. د مراسم تر اوسه څنګه مخې ته تللی دي وړاندې به زما همکاره په دې اړه نور جزئیات راکړي. دا به هم درته ولرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی چې القاعده د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. دا شی په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور سره غلی دی. په دې اړه به وړاندې درته تفصیل ولرو. کندهار ته به ورشو چې د میرویس او زوی روغتون مسؤلین وایي چې په تېر یو کال کې په دې روغتون کې یو ډول ناروغي چې د تلمسیا په نوم یادیږي ډیره شوې ده.
انجلی میں مریض ہے تو انجلی دفاع گلی مبین ہے تو پکور چین سے الفان سو وار وار کروس میں الفان دہر کم سو دی بنے دی وہ تو سن داد رہی ہوں گا سی چھ دچ راولم
همدارنګ په نړۍ کې چې نن د شیعګانو یا د شورا مراسم لمانځل کېږي د شیعګانو لخوا. دا به هم درته ولرو چې په ایران او نور نړۍ کې دغه مراسم څه ډول دي. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغاړه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور کړی دی چې القاعده د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. د دغه راپور له مخې القاعده شبکه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 مخ څېړنیز راپور کې لیکلي چې طالبان او القاعده ترمنځ اړیکې لا نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
که څوم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د طالبانو حکومت په وار وار د القاعده په ګډون له هر ډول ترهګرو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو ملګري ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دغه شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 څېړنیز راپور کې چې نن خپور شو لیکلي، القاعده د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دغه تازه راپور چې تر ډیره د داعش او خراسان څانګې او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي، د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغه وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړي کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. راپور د ازبکستان اسلامي غورځنګ، شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ او جماعت انصارالله وسلوالو یادونه کوي چې په افغانستان کې وړاندې تر دې هم د موجودیت راپورونه ورکول شوي دي. راپور وایي چې القاعده له دې لارې په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ او د امن ځایونو د جوړولو هڅه کوي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیځ، کونړ او نورستان کې د نویو روزن ځایونو د جوړولو په حال کې ده او دغه شبکه افغانستان د ویاډې په توګه کاروي تر څو نوي جنگیالي جذب کړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مرکزي هستي غړي له 1.5 تر 2 تنو او د غړو شمیرې 400 کسان اټکل شوی چې عمومي شمیرې د غړو او پلویانو په شمول 2000 کسانو ته رسیږي. په یاد رپورت کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که په افغانستان کې بې ثباتي راځي، القاعده به پیاوړي شي. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه وسلوالې ډلې وروستۍ ریښې هم د لمنځه تللو په حال کې دي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې داعش اوس د طالبانو او نړیوالو اهدافو پر ضد له پخوا پیچلی عمل کوي. راپور داعش ډله په افغانستان او سیمه کې نوې ترهګریز ګواښ بلل او پکې راغلي دي چې دغه ډله اوس مهال په افغانستان کې په خپلو ډیریدونکو وړتیاو کار کوي. په راپور کې د داعش ډلې د غړو شمیر د دوی له کورنیو سره د 400 او 600 کسانو ترمنځ اټکل شوی او د عملیاتو د مشر نومې مولوی رجب یاد شوی، خو په راپور کې د مولوی رجب په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د نوي راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو 4 مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې القاعده اوس مهال په افغانستان کې شتون نه لري. جو بایدن ټینګار کړی چې امریکا به د دې شبکې د لمنځه وړلو لپاره له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړي. د یادولو ده چې د تیر 2022 میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې را پیدا کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، نن په افغانستان کې دا شورا ورسته د چې دا ورسته تر دې د ما څنګه مخې ته تللې ده. ورزو سنا کاکړ ته سنا جانې ستړي مشي، تاسو راته وای نن په افغانستان کې دا شورا ورسته څنګه تیره شوه؟ سنا جانې که تاسو زما غږ لرې مهرباني وکړئ. فکر کوم چې د سنا پاړې کې ستونزه ده. سنا جانې که تاسو زموږ غږ لرئ، مهرباني وکړئ په دې راته ووایاست هغه کسانو سره چې تاسو خبرې کړي دي او په دغه مراسمو کې ګډون کړی و څه یې درته ویل چې دا مراسم تر اوسه پورې څنګه پرمخ تللی دي. سنا جانې مهرباني. فکر کوم چې د سنا جانې اړیکه کې ستونزه ده، موږ نشو کولای چې سنا له ځان سره ولرو. بیرته به سنا ته ورشو، خو نوړی به دا راپور واخلو چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبوره شوي دي چې میلیونونه افغانان ته مرستې ودروي. دا پروګرام وایي چې د ژمي تر پایه پورې د مرستو رسولو په خاطر $1 میلیارډ ته په بیړنۍ ډول اړتیا لري. دغه پروګرام د روان میلادي کال په نوړیو 15 میاشتو کې تر 1.6 میلیونو زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای دا پروګرام د بودیجې د کموالي له کبله اړ شوی چې د خپل مرستو له لیست 8 میلیونه افغانان وپاسي. د خوړو د نړیوال پروګرام وایندوی وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل چې ډبلیو ایف پی د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د می تر پایه په 15 میاشتنۍ موده کې څه باندې 14 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولي چې په هغو کې 340,000 ټنه خوراکي توکي او د کابو 140 میلیونه ډالرو په ارزښت د نغدو پیسو ویش شامل شي. د همداراس وویل
د ورستیو میاشتو کې د بودیجې د سخت کمښت له امله د بلش پی د ارش وچی د خپل هغه بیرنی حالت ته د ځواب ویلو په برخه کې د مرستو رسولو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړي، او هم د دې ارش وچی د خوراکي توکو کچه ان په هغه سیمو کې چې د خوړو خوندیتوب سطح یا کچه په کې ډېر لوړه ده هم کم کړي.
د شغل امانی په وینا د دې لپاره چې دراتونکو شمه ترپایه پوری د مرستو په برخه کې خپل پلان شویو پروګرامونو ته دوام ورکړي شي، او د افغانستان په ټولو برخو کې اړو کسانو ته خوراکي مرستې ورسول شي، $1 میلیارډ ته بیړنۍ اړتیا لري. تیرمیشت ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل چې ملګرو ملتو سش کال د افغانستان لپاره مرستې $3,200,000 ته راکمې کړي دي. د روټرز خبري اژانس پر اساس تیر کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستو اندازه $4,600,000 و. د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو پر سوالو کې ستونزې پیښې کړي، او نړیوالو مؤسسو خبرداري ورکړي چې دا کار د مرستو رسولو ته زیان اړوي. له بلې خوا د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې ویلي چې طالبان د نړیوالو مرستندویو مؤسسو مرستو ته د عاید د سرچینې په سترګه ګوري. له افغانستان سره بشري مرستې په داسې حال کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شي چې اوچا یا د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې په مارچ میاشت کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,300,000 تنه وباله.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
لجمن سره سم لکه څنګه مو چې مخکې تاسو ته ویل چې نن په افغانستان کې د شورا مراسم دی، او موږ به وکولای شو چې له افغانستان هغه مراسم لنجدي وڅارو او روستي جزئیات له تاسو سره شریک کړو. سنا جان را سره بیرته وصل شوې. سنا ستړي مو شي که تاسو سره ته وایي چې هغه کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي او په دغه مراسمو کې ګډون کړی و څه درته ویل، او دغه مراسم تر اوسه څنګه روان دي؟
سلامونه فرید جان، تاسو ته او ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته، څنګه چې تاسو ویلي نن د جمعې ورځ په کابل ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د عاشورا د 10 ورځې مراسم ترسره شول. تر اوسه هم مراسم په عادي ډول روان دي، او کومه میچ پیښه نه ده رامنځته شوې. د مارم یو شمېر ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا مراسم یې په ډاډمنه فضا کې ترسره کړل، او د کومې امنیتي پیښې شاهدان نه وه. په بغلان ولایت کې یو شیعه ماتم کوونکی محمد ازادي راډیو ته وویل چې سکل خلک کولای شي په داتمنه فضا کې خپل مراسم ترسره کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت په تېرو کلونو په پرتله ښه دی، خو په کابل کې یو شمېر ماتم کوونکي وایي چې سکل یې د تېرو کلونو په څېر په پراخه کچه دا مراسم ترسره نه کړل. په کابل کې یو ماتم کوونکي موسی ازادي راډیو ته وویل چې توپیر په دې کې و چې د طالبان حکومت لخوا یو شمېر محدودیتونه لګول شوي وو چې د دوی د لمانځنې مخه ونیوله د تېرو کلونو په پرتله. د کابل ښار د شهید مزاری پر سړک یوې بلې ماتم کوونکې فلمي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د دوی مراسم د طالبانو لخوا تاوتریخوالي سره مخ شو. هغې دا وکړه چې د مراسمو پر مهال وسلوالو طالبانو هوایي ډزې وکړې او ماتم کوونکي ووهل. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت د دې وړاندې ویلي چې دا بندیزونه د ماتم کوونکو د امنیت لپاره دي. طالبانو ویلي دي چې دوی به د محرم د ماتم د مراسمو مخه ونیسي او د شیعهګانو د امنیت د تامین په خاطر یې په ټاکل شویو ځایونو کې د دې مراسمو د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د شیعه علماو شورا د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې له ماتم کوونکو وغوښتل چې د امنیتي اندېښنو له امله د محرم د میاشتې په لسمه نیټه یا د جمعې په ورځ په سړکونو کې له ماتم او ډله ییزو خوځښتونو څخه ډډه وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان سنا کاکړ وه چې په افغانستان کې دا شورا د مراسمو په اړه موږ سره په ژوندۍ بڼه د دغې مراسمو حال شریک کړو. له دې سره جوخت بیا د نړۍ میلیونونو شیعه وګړو نن جمعه دا شورا مراسم لمانځي. ایران چې د شیعه اسلام د مشرۍ ادعا لري دا مراسم په ځانګړي پرتم سره ترسره کوي او په پاکستان کې بیا د امنیتي اندېښنو له کبله په لویو خوارونو کې اضافي ترتیری ځای پر ځای شوې دي. په عراق او لبنان کې به بیا د ورځ سبا ولمنځل شي. تفصیل بنور د احمد تکل نوور.
شیعگان چې د نړۍ د شاوخوا 1.8 میلیارد مسلمانانو په سلو کې لس برخه جوړوي، نن په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین له شهادت څخه 1340 کاله وروسته د هغه په یاد د ویر مراسم جوړوي. په افغانستان، ایران، پاکستان، عراق، لبنان او نورو هیوادونو کې چې شیعه مسلمانان پکې اوسي د دې ورځې مراسم له څو ورځو راهیسې پیل شوي دي. په دې مراسمو کې ویرجن کسان تورې جامې اغوندي، تور او سره بیرغونه ګرځوي او د ویر په دود خپلې سینې په لاسونو او ځنځیرونو وهي. عاشورا د عراق او لبنان په څیر په ځینو اسلامي هیوادونو کې سبا شنبه منزل کیږي. تمه ده چې د لبنان د پلازمینې بیروت بازارونه به سبا بند وي او ویرجن زیارت کوونکي به د عراق په کربلا ښار کې چې امام حسین د طلایي ګنبدې لرونکي زیارت کې ښخ دی راټول شي. په ایران کې چې ځان د ټولې نړۍ د شیعه مذهب مشر بولي، داسې مهال چې دا هیواد له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام پر سر دښمني کوي، د امام حسین د شهادت تاریخ سیاسي بڼه غوره کړې. د ایران دولتي ټلویزیون د ټول هیواد په کچه د محرم مراسم وښودل. په دې مراسمو کې په تورو جامو کې یو شمېر کسان ښکاري چې په ځانګړي ضرب سره خپلې سینې وهي، پر سرونو یې سرې پټۍ تړلې او پر بنرونو یې په تور او سره لیک د حسین نوم لیکلی. په دې مراسمو کې ویناوالو لویدیز، اسرائیل او متحد ایالات په 2000 کال کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی په وژنه وغندل. په پاکستان کې بیا چارواکو امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې خبرداري ورکړی چې په لویو ښارونو کې ښایي ترورستان د عاشورا پر مراسمو برید وکړي. په پاکستان کې د عاشورا تر ټولو پراخ مراسم د پنجاب ایالت په لوی ښار لاهور کې جوړیږي. په دې ښار کې لاله مخ کې د پولیسو زرګونه اضافي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم د عاشورا په مناسبت ځانګړي مراسم جوړ شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو هم د شیباز مخک لاسته رادیو نوري
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې د میرویس او زوی روغتون مسؤلان وایي په تیر یو کال کې په دې روغتون کې د تل سیم یا 850 ماشومان ناروغان بستر شوي دي چې یو شمېر یې د درملنې سره بیا هم ژوند له لاسه ورکړی دی. د دوی په خبره په کندهار کې له دغې ناروغۍ سره د مبارزې پر وړاندې د اسانتیاوو نشتوالی یو له هغو ننګونو څخه دی. تلسمیا یوه لاعلاجه جنیټیکي ناروغي ده چې په ډیرو ناروغانو کې د وینې د کمښت له امله د ناروغ د مړینې لامل کیږي. تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
ګل بیبی د کندهار د میرویس ازوی روختن په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسی سرته ناشته ده. د خپل مسی په تلاسمیا ناروغي اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې تلاسمیا یو وارسي ناروغي ده چې لکابل شپږ اولادونه مرسیوي او اوس لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوی.
انجلی می مریضه ده انجلی ده پارا غلی مو وینه ده په کور کې نه سره کان څو واره ورکړ وسمه کان ده هر کان څو دی ونه دی وو ته وسند دریم غشتي چې دلته را ولم څه په وکم خو د مسکینی و ده خاري ده د ترافیک کور مده یی شی نه ته وسمه دلته مجبور ته دلته را ول دی خپل وینه تو غشت وار ما پایا کی و ما دا یاد ده ما د زوی لور ده وسه بیا ده ده یاد دار کان ګل پان پات دی ونه جدي پات د شپه ومه مرجه هغه څنګه جوړ وو نه جوړ یو خدای شپه کال سوینه کني دل ته بینه مګل کول ولا کول وو کال باندې راسمه ما د زوی دا د دوی نور مرجه
تلاسمیا یو ارسی ناروغي ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغي د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سری وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغي درملنه نسته او د ناروغي شدت په کتو سره یو څه وخت وروسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روختون د ماشومان څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای د ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته شوی ده. د نوملي په وینا تیر کال په دی ولایت کې د تلاسمیا په ناروغي د اخته ماشومانو 850 پیش سبسوي او دغه ناروغانو ته 1500 واحد وینه ورکول شوی. ډاکټر صدیق وای د دغه ناروغانو یو شمیر مرسیوي هم دي.
ارسی ناروغي د مور په واسطه انتقالیږي او ماشوم ته زموږ سره چې راځستل تقریبا د 900 په شاوخوا کې مریضان بستر دي. خو متاسفانه هغه کومه دوا چې د دوی د بدن څخه اوسپنه شي وینې د خپل ماتیا د خطر په بدن کې چما کیږي هغه کومه دوا چې موږ لرو هغه زموږ په دغه کې نسته. د وینې زموږ د دوا په لیست کې نسته. کله چې څو سنې راکول اوم نه وو نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو د بعضې تجارانو سره بعضې مخور خلکو سره وګورو چې کچیر دغه دوا موږ ته دوی په خپل زکات او په خیرات کې راوړي بیا موږ مریضان ته ورکوو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیا او لمخې د ناروغ د ژوندۍ پاتې کېدو وخت پیر لري. دلته د کندهار په میرویس روختون کې چې د دې ناروغي د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیا وسته زیات ناروغان مري. خلک هم په بهر کې د شخصي روختونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپل ناروغانو له لاسه ورکول فکر کوي.
ما غوښتنه دغه ده چې یو مسلمان چې کوي واسه لري دا وینه وکړي د موږ مؤمنان د سره اکثره وخت چې موږ دغه انتظار وکړو وینه نه پیدا کیږي. موږ الک چې دی په میاش کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. ما وسه شپږ ورځې په داروجه کې بستر کوي دا یو ورځ مینه درکړي پنځه ورځې په پرله پسې وینه ورکړي.
په افغانستان کې د وینې مرکزی بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت چې په تلاسمیا اخته دي. لدی ناروغي څخه د خلاصون تر ټولو غوړه لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواري څخه مخکې جنټیکی معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامېدای شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندز ولایت لاړ شو. فقر او بېوزلي په کندز ولایت کې پر یو شمېر بې سرپرسته او بېوزلو کورنیو د ژوند فضا راتنګ کړي او په وچې ډوډۍ خپل شپې ورځې سبا کوي. دغه بېوزلي کورنۍ د طالبانو سیمه ییزو چارواکي په بېغوري او نه پاملرنې تورنوي او زیاتوي چې د بشري مرستو ویشلو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او ټولې مرستې پر خپلو وسلوالو وشي. تفصیل له سیمه څخه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته چې د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د اقتصادي او د بیروزګارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیر افغانان له دوامداره فقر او بېوزلۍ څخه شکایت کوي. کندز هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر اوسیدونکي له بیکارۍ او بېوزلۍ کړیږي. د 15 ماشومانو مور نفیسه هم یو له هغو کسانو څخه ده چې فقر او بېوزلۍ ورڅخه سکون او خوښي اخیستې ده. 30 کلنه نفیسه وایي چې 10 کاله وړاندې میړه په جګړو کې مړ شو او له هغه وروسته د روزګار درون پیټی د دې پروګو بار شو.
د صبحي وخت میرم د خانه مردم کار میکنم، همې اولاده کایم ګشنه او تشنه
مې هر وخت د خلکو کورونو ته زم کار کوم، څو خپل ماشومانو ته نفقه پیدا کړم. ماشومان مې تر مخه پوري کور کې آواز وی او په وچ ډوډۍ باندې خپل نسونه ماړه کوي. ځینې وخت شاوخوا ګوندیان راته خواړه رالیږي.
نفیسه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي او هغوی ورته د کار په بدل کې پیسې ورکوي چې له همدې لارې په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي.
شاوارم کې بود بسوا خوب د میرا کمرنګزار دوی ته دربدر وي ترنګ.
کله چې میړه مې ژوندۍ و شون میخو، زه دومره ستړی نه وم، اوس ډیر ستړی ژوند لرم. د خلکو په کورونو کې کار کوم څو د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړم. هیله مند یم چې زمن مې لویان شي، کار وکړي او زه د روزګار له دې جنجاله خلاص شم.
15 کلن بصیره هم یو له هغو میرمنو څخه ده چې د ژوند له ناخوالو او اقتصادي ستونزو کړیږي.
د خانم چیزی خدا نه درم، شوهر مرمی خوردګی ست، 4 اولاد درم. د خانم
د خلکو په کورونو کې کار کوم، د ورځې راته 200 افغانۍ راکوي، هغه هم کله وي او کله نه وي. ځینې وخت د بې وسۍ له وجې 2-3 کیلو استفاده شوی ډوډۍ اخلم او بیا هغه په اوبو کې خښته کوم او خپلو بچیانو ته یې ورکوم.
دغه بې وزله کورنۍ شکایت کوي چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او د مرستو ډیره برخه پر خپلو خپلوانو او شتمنو خلکو ویشي او مرستې مستحقو او بې وزلو کورنیو ته نه رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندز کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د 4 ماشومانو مور بصیري ازادۍ راډیو ته وویل:
په
کور کې د خوراک لپاره څه نه لرم، د بې وسۍ له وجې په اونۍ کې 2 ځلې پخلی کوم او نوره د وچ ډوډۍ په خوړلو سره خپلې شپې ورځې سبا کوو. پوښاښ و موږ ته مرستې رارسېدلې، خو اوس مرستې پر شتمنو خلکو ویشل کېږي، موږ ته نه رارسېږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 00 22 21 24 201.
په د خبری خبرونه پای ته ورسیدو، اوس به هم ورشو ساسي پیغامونه به واورو. ساسي له پیغامونو وروسته دویمه نیمه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو. اوس هم ساسي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهند د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. مونږ غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو ستونزه شریک کړم. ستونزه په دې ډول ده: په دې تیرو 2 ورځو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګ په ولسوالۍ کې، نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولي دي. خاصتا د میزانی ولسوالۍ کې د میزانی اوسیدونکو د محل د انزور پر راټولولو باندې بوختي چې انزور باران ورته ډیر زیات زیان اړولی ده. د خلکو یم ځکه وړې دي، د انځر ور خراب کړي دي، خلکو انځر راټول کړي دي، ماغه انځر ځنی وړې دي، کورونا ځنی وړې دي. هله لرو له تاسو او له ورپولو چرواک سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوي وکړي، تر څو هم دا انځر په دوه شبو کې ډیر زیات مصرفونه ورته کوي، هم دا انځر راټول کړي ترڅو لامدغه توانونو څخه وژغورل سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. بازگل احمد در تخاد و لحظ برخد و لسالی می سماس که ولی ده رو را من داده لرطور سروان که باید توجه ده چه که عبو ایداری هم دست را حس کنه نده کرده طول نارون هم عبو وریده او در خیل و در طرک و در مسادو و تاریان و حسیلات مطبخ شده رو را شستن هم وچ فلس که سابا عبو وریده نار و خمس من حسیلات مطبخ شده رو را در معاید ده احنا دلاس ورکه دیخه څلور پنځه پیری دي په دغه نار په اوبو باندې اصلاته سه اوبېږي. هېڅ توجه نه ده سوې دته چې دا سربندونه جوړ شي راته سوماسن کښې دولت سرمرسته وکړي بېخه تباه شو خلکو سر بدره بېخه کښې بسر دي مثلې د کورنا خوته توجه دي وکړي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي نامري او د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو چارواکو سره تر خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر لوري دا خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د ښځو حقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت او سولې لپاره مهم دي. رینا امري او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په دې وروستیو کې په استانه کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له شمېر چارواکو سره ولیدل. نن یې پر خپل ټویټر لیکلي دي چې منځنۍ آسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی اسانۍ ته خپل سفر د جولای په شپږویشتمه پیل کړی او په پام کې لري چې قطر ته هم لاړ شي. نن د هپاتایټس یا زیړي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو ارقام خپره کړي دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس باندې په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه 8000 کسان په هپاتایټس بي تور زیړي او شاوخوا 320000 نور بیا په هپاتایټس سي زیړ زیړي اخته دي. هپاتایټس یو ډول سری ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما په ځیګر اغیز کوي. د امریکا پر مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوي تورونه لګیدلي او دا ځل تورن شوی دی چې محرم اسنادی په غیر قانوني ډول ساتلی دي. څارنوالان تور لګوي چې ښاغلي ټرمپ د فدرال څارنوالانو تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یو کارکوونکي غوښتي وو چې په فلوریډا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرو تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوې دعوا کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي دفاع اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه کړي او محدود کړي دي. له ده سره پر هغې جنایي دوسیې نور موارد هم زیاتېږي چې په تېر جون میاشت کې د ټرمپ او د هغه د یو همکاره پر ضد پرانیستل شوې وه. او روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 13 کاله بند محکوم شو. نن یوې محکمې دغه ټکسي چلوونکي ته چې تېر کال یې په کوم سومولیسک آل مرو ښار کې د ملي ګارډ مرکزي دفتر ته ورسولی و د 13 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتروف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ ته چمتووالی او د قانون پر پلي کېدونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه کوي. ویلي ده چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی.
د آزادۍ میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادۍ رادیو د نن ورځې میلمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمني او امریکا کې زده کړې کړي دي او زده کړې د دکتورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. دی په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغاني او په شغام په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر 15 پورې چې شپږم ته لاړم په د افغاني او په شغام په متوسطه لیسه کې تر سره کړې چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زموږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرېده او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو چې هلته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې یو لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوهم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړل بلاخره په 1900 کال کې دغه لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کاله موده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې، چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو، چېرته چې مکتبونه ایجادېدل، چېرته چې سواد آمیزي کورسونه وو، هلته به ما دغه فرهنګي مواد، کتابونه، دا شیان تهیه کول، او په خپله د سواد آوازۍ د استاد په توګه مجاهدونو ته به مې درس ورکوو. تر دې چې یو بل پوهنتون، د اسلامي پوهنتون، جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خواته ایجاد شو، په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شوم. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله، یعنې د څلورم کال په درشه کې و، چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو، تعقیب کړي، او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ لړۍ راغله، او مجاهدینو بیرته افغانستان ته کډه شول. سو په دې وخت کې زموږ ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې، د بایزیرو خان په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم، خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ، چې هلته مدیر د سمیع بصری ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا دوه کاله، دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله فرهنګي، هلته ځینې د ژورنالیستي کارونه مې هم کول. بالاخره یو کال، یو نیم کال، تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ. بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم، لله الحمد په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره د تیره کړه، بعد یو کال تدریس نه، یو بورسیه بلا وه چې تقریبا رقابتي وه، پاکستان په پخوا د ان ډبلیو ای پی اګریکلچر یونیورسټي په نامه مسامه وه، اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماستري لپاره بورسیه واخیستله، یعنې یو رقابتي جی آر ای ټیسټ کې مې شرکت وکړ. په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم، او په 2002 کال کې ماستري مې خپله تقریبا د ایم فل درجه په درجه پورې وه ترلاسه کړه، او بیرته کابل پوهنتون ته ستون شو.
خو استاده، کله چې بیرته کابل ته راستانه شوې، کابل پوهنتون ته، نو د دې ځای په اړه راته وایست چې استادي مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه وایست چې پوهنتون څنګه وو؟
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خامون ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو، یو میاشتنی یو فیلوشپ د اودوقدر المان د خوره راغی. المان ته سفر وکړ، د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان مونږ سره وو، هلته لاړو. خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنټ کوو، لټه کوله چې څه رقم مونږ سره کومک کېږي، او مونږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. د یو میاشت نه وروسته بله افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بل لړۍ و، د انډیانا پوهنتون چلته یو دفتر لرو په زراعت پوهنځي کې، نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر لپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشئ. بیا پردو پوهنتون ته راغلم. په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د استاد سره تقریبا څوم اسسټنټ راتلم، هلته مې تدریس وکړ. یو سمستر نه تقریبا زیات هلته مې تدریس وکړ. د هغې تدریس نه وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې چون زیات فعالیت مې کوو، او بکګراوند مې دومره د افغانستان تا ته معلوم دی، چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول، او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول، د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول آسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بدلتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو، د جرمن اکاډمیک ایکسچینج پروګرام په تحصیلات عالی کې یو دفتر لرو. دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټول استادانو ته دعوت ورکړې چې تاسو راشي، که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، نو تاسو کولای شئ یو انټرویو ولوکي، بعد هغې نه تاسو کولای شئ، موږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته په شرکت وکړه اخري قسمه لله الحم هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو خو بریالي شوي یاست کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بېرته راغلم دا زنګ ماته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړئ او تاسو قبول شوي یاستئ دې پوهنتون ته به راځئ. دغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول او تحقیقات مې هېڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وه سره خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم لاړم المان ته مې سفر وکړو. په المان کې پنځه کاله راته وخت راغو خپل دکتورا تکمیله کړې. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه او بېرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړو او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلې. یعنې دومره چې بعد زیاتې مې لیکلې وې د ځینو ستونزو مشکلاتو له امله چې موږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو. کله به مې چې ارقام جمع کړل بیا د هند ته یا پاکستان ته بیا هم د هغې مصارف دومره ګذاب چې هم نه پوره کېده خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونې تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم. لله الحمد موافق شوم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړه خپل کار ته مې ادامه ورکړه. دا رتبې مې نورماله توګه باندې ما د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم او پوهنیار شوم. پوهنمال شوم بالاخره پوهندوی او پوهنی رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر بلنډه توګه چې تر تقریبا 2021 اخر پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبوره شوې د شوروي اتحاد له یرغل وروسته مجبوره شوې چې پاکستان ته هجرت وکړي. په دې اړه راته وایس هغه کلونه په یاد دي څه ډول خاطرې لري له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و هلته بیا ډېرې سختۍ تیرې کړې دي. تاسو د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته وایس.
کله چې ګذرته رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سرانواز صادق منه درته وایم موږ خوشبینه وو چې ولاته تحول راغی کېدی شي دا تحول د افغانستان په قید وي اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسو له کورتا وروسته مهاجر شوئ دا د مهاجرېدو خاطرې راته وایي چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې وو نیا مې وه زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه اسوده وم کور مې لرو د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې وو دې سره مې ژوند کوو په لیسه کې شامل شوم. ولې د تحصیل په دوران کې د فقر او بېچارهګۍ سره ډېر زیات مخ شو او بیا هم کوشش وکړو چې سره کوم دا ترنګړې یا د ترنګړې ژوند ځاته سم کړو او تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې سره مخ نه شوم. مستقیما خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا آخر به کېدل مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بېرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما زه مخې ولې چې په فرنګي فعالیتونو کې به خدم کتابونه به راوړم یو سبب راوړم د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه لرو د آزاد منطقې د دې سره مرسته کوله. د هجرت په مده کې دومره زیاتو نه کړیدل ما هجرت کې تقریبا خو ما شوم او خپل تحصیل په سمه توګه ادامه ورکړ.
او بیا چې بیرته خپل وطن ته راغلی څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بیرته وطن ته راغلم اول خو ما ته هر وخت راتلم په دارو ستګانو کې جبهاتو ته راتلم د مجاهدونو سره د کومک لپاره. ولې کله چې د ازادي وخت نږدې شو نو موږ ته داس یو خوشحالي راغله چې موږ فکر کوو چې موږ د دنیا ته نوی وزيږو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی خو وزيږي په مهاجرت کې احساس فقر کې احساس ذلت کې احساس لدیوال د وطن دا سړي په مورال باندې منفي تاثیر لري. کله چې ازادي وشو هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څنګه خلکو ته ناوړه استفاده وکړي ولې موږ دپاره نو المر چې مونږ په ژوند باندې راوخته او یو او یام کړو مونږ له چوت په آزادۍ شي اوس په اسلامي نظام جوړ شي او کوم چې داسې وادي مونږ ته شوی وي د مجاهدینو د رهبرانو دوه دا د جهاد ارمانونه به مونږ بیانول چې داسې نظام به وي داسې آرامي به وي لاسوانه مقت به شي د بهرني یرغل به ختم شي او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي په دې خوب باندې مونږ ډېر خوبونه لیدل ډېر زیات خوشحاله ډېر زیات خوشحاله تاسې یقیني سروان صاحب چې کله د رادیو مې نیوله په رادیو کې وویل چې آزادی مو مبارک شه او ما به یو ناڅابي غږ کوم چې قربان 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 یعنی دې دومره احساس نه یوازې زده چې دا څه محصلین وو څه متعلمین وو په یو ناڅابي به دې الله اکبر غږ وکړو ډېر خوشحالۍ سره چې مونږ وطن آزاد شو مونږ بیرته خپل وطن ته ځو او ان شاء الله خپل وطن ته به خدمت کوو
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسو استاد شوئ دغه وخت راتوې استادی تاسو ته څنګه ښکاري ده له دې کارمو خوند اخیست لذت هم اخیست ځکه چې هغه کارونه ومن خلکو ته روحي خوند ورکوي چې فکر کوي چې نور ته کار کوي خدمت کوي
د کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر کوئ چې سرماسه داسې مې فکر کوئ چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې باغی کې ټول امید دی خوشحالي ده او هیڅ کله داسې منفي خیال ماته نه راپی کېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي کوم اړخ ته به ځي ځوانانو نوې هیلې وي نوې ارزوګانې وي او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د فکرو یعنی د نویو تحقیقونو ته لاس واچوم نوې معلومات راټول کړم تر څو وکولای شم خپل ځوانان په دې نوې پروسې باندې د ترقی خواته د انکشاف خواته سوق کوم او د دې سره مرسته وکم او خپل ځان ورسوم ډیر زیات هڅه مې کوله ځکه چې ما په پاکستان کې چې د تو ویلې چې موږ د پانتونو سره په تماس یو او نور نړۍ سره چې تقریبا د انټرنیټ دونه سہولتونه نو خو بیا هم چې فکر کوم چې تحصیل څومره ارزښت لري پیشرفت څومره ارزښت لري یعنی خپل هیواد ته خاطر وړی شو په دغه هیلو ارمان باندې په کابل پانتون کې ډیر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ ولې متاسفانه یو مسله په کابل پانتون کې وا کابل پانتون باندې څوارلس کلنه دوره تیر شي وا ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ په وړاندې دومره سم نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله چې ته به څومره وړتیا مې بل رودله چې زه یو موقف واخلم دوی به درته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه هستي ده دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نوم او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ در ستونزو سره مخامخ کېدلم یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه لن دا د توام چې کله د کرزي نظام هم راغی دلته سیستم جمهوریت شو سیستم دیموکراتیک شو نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي داسې یو سیستم راغی چې دغه پخوانی نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل څه چې هغه کسان د تیر نظام خلکو هغه ټول بیرته په خپل هغه باندې راغلل په ښه موقفونه ترلاسه کړه ولې دې د وخت ته کتل چې دا وخت د دې سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو لږ تعصب لږ زمونږ په وړاندې لږ زیدیت موجود وو نو کله چې دا ټول رئیسان ترمنځ د اخر ته برسونه چې برالته ټول د دې شو
استاد صاحب اوس مو اراده سره منظور مو لکار نه ده خپل اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوي او ک غواړي په کوم هیواد کې مهاجر پتوګه ژوند وکي
دوس مال د پاره زه د کوم دندې په لټه کې نیم زه خپل استادم د کسل په پانتون کې خپل دندې ته دوام ورکوم او خپل اکاډیمیکي چارې تعقیبوم هغه تخونه چې مې په افغانستان کې ترسره کړې لله الرحمن هغه موافق دي او هغه تکوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوې تحقیقونه مې کړې دي په لاره چې ودی دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم او همدارنګه کې دی چې یو برخه په ایران پاکستان او په هند کې هم ترسره شي دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونو جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بوخت وساتم او اصلي هدف هو تاسو مخ کې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی خپل خلق دی ولې خدمت نور نړۍ ته نور بشر ته هم زما عبادت دی ځکه تعهد مې کړی دی چې خپل دا کار به کوم د اوس لپاره استاد یم خپل چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پانتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو کې چې زمينه یا شرایط مساعد شو شیخ خپل وطن ته لاړ شو بیرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم خپله دنده به بیرته هلته درسره ونیسم بیا ولې کوشش هڅه به دایي چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي افغانانو دپاره باید وی خلاصه شي متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي هدف مې دا نه دی چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي موږ دپاره موټران ګل پوشکي نه موږ دپاره مسئول د ژوندانه زندګي زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي د چا نه زیاته تمه نه لرو موږ پوهیږو چې افغانستان څه رقم څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي د د د د د تشریفاتو تمه د چا نه لرو موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسئول فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو هغه معاوضه چې معاش ته ویل کیږي دا جګو معاشونو تقاضا هم نه لرو موږ ته د وطن خوشحالي موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده موږ ته عزت رابخي موږ د ژوند د خپل خوند اخلو دا چې ډیر معاشونه اخلو په نورو هیوادو کې موږ کار کوو دا موږ د پاره سامان ده ولې دا کوم تبي چې د لري باید دی باندې یو تجدید نظر وکړي باید په دې فکر وکړي او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت ده د باید ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي سمه ده قهرمانی دې راوړه ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړ په شمشیر راغلي ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا څومره ستا دا ادا پر ځای ده او څومره نه ده موږ په دې باندې ټول پوهیږو نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي او د افغانستان کدرونو ته باید خپل ځای وي د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کال جمهوریت کې ترلاسه کړي دي جمهوریت وکړه اشغال وکړه هر بلاو موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه کړي موږ د افغانستان د طبیعت لپاره کار کړی موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره کار کړی هر چا چې کار کړی متخصصینو تعهد داده چې هغه به د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي باید خلقو دپاره د وسا ژوند یعنی مسؤلیت غذایي چې موږ ورته وځوي پارزانه باید کافي اندازه په صحیح توګه خواړه ټولو هیوادوالو ته ورسیږي د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو خپل منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي دا چې ته بهراني متخصصین غواړي او خاطر د اشغال د خاتمې خبرې کې دا په خپل یو نو بل د فرنګي اشغال دپاره زمينه برابرول دي او هیله لرم چې دته باید تا موجود شي موږ ډېرې سختې ګالیلې دي ما د هجرت خبرې ډېرې زیات وبونه سپړې دي یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم د فامیل حمایت را سره وم خپل تحصیلات مې وکړې ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرو دلې د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو هغه ویار چې موږ خپل وطن کې لرو هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو دا تم نه درو ده ولې هدف مو ټاکلې و چې تحصیل دې لاله خپل هدف ته ورسېدل اوس هم ټول لاسته راوړنې مې د افغانستان په نفوي ټول لاسته راوړنې مې د بشر په نفوي او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی بیا د افغانستان افتخار خپل وطن نشي میرولې خپل خلق نشي میرولې او تر څو چې هغه چې وسم وي د خپل وطن سره د ریګم د خپل خلق سره مرسته کوم
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شای نور ته هم په زړه پورې وي کله چې کوم خاطره لري اوریدونکو سره شریک کړي
سروان زما ته هم خاطرې ډېرې لرم یو د جهادي خاطرې یادونه به وکړم هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیان هم ختم شي بیرته پاکستان سفر کو ځکه زموږ لار د سروبي لاندې په هغه باندې وا په شهیدان یو منطقه ورته وای په دې به تیرېدلو د پاکستان ته وځو ما سره مې کښو وروړم کله چې دې ځای ته ورسېدلو دلته روسانو کمین و
او چې کله دې سین غاړه باندې کمین و او د کمین وروسته بل لاره موږ نه لرو درته شاته نشول دی خو نشول نو دا کتلم چې ټنګونه دروسانو لاړو بل اخر موږ احساسه د سین په پوره وتلو او د هر خانه باندې د زخمیانو غږ راته چې کومک او موږ په داسې حالت کې چې سره کومک نشو کولای او بل اخر دی غرتم دی تورتم مخه کړو کله چې یو وخت ورسېدل نو په ځان نه پوښیوي نو زما دی په چانته کې لږ زره ډوډۍ وو د کور نه ته شیان جوړ کړو چې زما د سفر د سې خوراکي توکي و چې باید وي خورم نو یو وخت کې چې مر دې د ښوې ده شپره باندې ټول کې ده شوی ده خدا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالی ده دا نو کوم بل حیوان راغله ده دا ټول رانه خورلې خو ماته څه نه دی ویلي او بل جالب خاطره مې زروان سم محترم کله چې دا مسلې دوره مې شروع شو چې مسلې دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت او سکالرشي مالرشي به چنو چون په رقابت باندې تل نو د دې د فیس د برابرولو لپاره ما وخت د کور سامان ټول خرج کړ څه چې مې لرو د تلویزیون او کچه شوی دا مې خرج کړ او 100 روپۍ کلدار مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پانتون فیس ورکم خو لاړه ما خپلوان مې په فقیر آباد کې شپه مې دې سره وکړ په سبا وخت مې چې لاړ شم پانتون دا پیسې ورکم کله چې موټر کې کېناستې د نه ما نږدې نیمایي سفر مې کړی یو وخت چې دا نگران نظیم ما ته اکرای راکړه چې په چلاس کوم هېڅ پیسې نشته نو په دې وخت کې ټولې پیسې د فیسو هر څه مای کې وي نو بل داسې وسیله مې نه لرودله نو په دغه حالت کې چې جوکې مې پیسې نه وي او داسې خولي را باندې رالی او د ضعف حالت را باندې راغی چې دا زما ډېره کمزوري وه او بالاخره مورچل ته مې وویل کوز مې کوي چې عمل ته کوز شم دا بده خاطره او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره او چې هغه کله پانتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې ټول افغانان غواړي او زه ما اوږده ږیره وه زه آخر سر کې کېناست نو ما د څه فکر کوو چې ده به ماته توجه ونه کړي خو دا محسنونو سره یې هغه کړو چې تاسو افغان مهاجر یاستئ تاسو سره به موږ څه کومک وکړو سکالرشپ درکړو چای درکړو چای درکړو په آخري لحظو کې ما ته فکر شو ما ته ویلې کولی شي چې تا سره یو عکس واخلم ما مالول نه ولې ته څنګه راغلی ما ورته وویل ما زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم دلته راغلی خپل مقصدي کوم ولې څوک تا سره مرسته کوي ما له مرسته څوک نه کوي هغه خپل مصارف په خپله برابر صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ څو وخته مو د بعد سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم یو زنګ ما ته راځي راته وایي چې دا سکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی او راشه د چاته بانک نه پیسې واخله تا ما لپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړي وه نه بل نه بل نو ما ته زنګ راځي چې راشه دوله زره کلدارې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړو
ډیر مننه په هان زاکر الله صاحبای وو زموږ د دیورزی ملمه لتاسو ډیر زیاته مننه په هان صاحب او لتاسو اوریدونکو هم منندوی
ساعت 5